السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هر کله کوم د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د سپینې ماڼۍ یو جګپورې چارواکی وایي چې متحد ایالات به له طالبانو سره د هغوی د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤل جان کربی له امریکا غږ سره په یو مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یولي کې وویل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلی کربی وویل واشنگتن د طالبانو حکومت به افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د دولت سره د افغان کډوالو پر اوسنی وضعیت خبرې وکړي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن ډي سي کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره سم چلند نه کیږي وویل واشنگتن له پاکستاني لوري سره په دې اړه د خبرو په حل کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. پاکستان ته له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چټک شو. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو قانوني کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او کنسولګرۍ فعالې نه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان له هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ غړي وژلې دي. په هرات کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وایي بیګا د دوی ځواکونو د رباط قابلیه په سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په ترڅ کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه ووژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلشنکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه ترلاسه کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړۍ پراخه کړې ده. د اروپای ټولنې یو جګپوری چارواکی وایي د اروپا لپاره دا سره کرښه ده که چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. له دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پیکینګ ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جګړې لپاره د ماسکو ته وسلې نه ورکوي. شولتز د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چین باید تیرې کوونکي روسیې ته وسلې ورنه کړي. چین ویلي دي چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې په مخه په ایران کې دی. څو چارواکي د ته وهڅوي چې د دې هیواد په یو اټومي بټۍ کې د موندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبري اژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامي سره نن یو ځل بیا خبرې وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبري اژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د 3.5% غني شویو یورانیمو د موندلو خبر ورکړی. دا همغه اندازه ده چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره ورته اړتیا لیدل کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل اوري. متحد ایالات وی په پاکستان کې د ډیره افغانانو د ستونزو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. افغانان چې په پاکستان کې ډیره دي وایي نړیواله ټولنه دې له پاکستانه د دوی په استلو کې مرسته وکړي.
چې وخت تاسو مونږه غزنه بي ځای کړلو اوس خو زمونږه غمه وخوري کنه مقصد زمونږ مشکلات تل شي زمونږ بچي بي سواد شو زمونږه سرنوشت ورک شو.
د نوې تعلیمي کال رانیږدې کېدو سره د نجونو تلوسه هم په زیاتېدو ده چې آیا طالبان به د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي؟
ما چې لوستلی دي او اوریدلی دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو په غزنی کې د اسلامي ثقافت مرکز تشکیل د چارو ادارې ته سپارلی دی.
د هغوی لخوا به ځانګړی امیریت ورته ایجادیږي او په یاده برخه کې یعنی د ثقافت په ساتنه او حفظ او مراقبت ته به لا نور او ځانګړې توجه کیږي.
د اوکراین په بخمود ښار کې د درنو جګړو د دوام په اړه به هم جزئیات واورئ، او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان په پروګرام کې به واورئ چې آیا په نشه یي موادو روږدو کسانو سره کار کول خلک ستړي کوي؟
عصبي مشکلات یې زیات دي، نو چې دوی ته قناعت ورکوي، په رواني لحاظ د دوی په اعصابو باندې کار کوي، دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبري غونډه کې په پاکستان کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه ویل چې دوی په دې اړه له پاکستان سره خبرې کوي، او د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ نړیوالو اصولو ته په پام سره چلند وکړي او د دې پناه غوښتونکو له ځورولو د لاس واخلي. خو په پاکستان کې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پی 2 او اس آی وی په نوم په متحدو ایالاتونو کې د پناه غوښتنې کیسونه لري، د امریکا له حکومت غواړي چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه له پاکستان سره خبرې کوي، په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي د امریکا متحده ایالاتو له حکومت غواړي چې د ورته څرګندونو پر ځای دي د دوی ستونزه په اساسي ډول حل او برخلیک دې معلوم کړي. نرګس عزیزی شهاب چې د ایساوي د پناه غوښتنې قضیه لري او له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې د وایي په دې هیواد کې په پاتې کېدلو سره یې ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. نوموړي د امریکا له حکومت غواړي چې د دې او نورو پناه غوښتونکو برخلیک معلوم کړي.
د پاکستان حکومت وایي چې کار مور سره لري، خو حکومت اصلا د دې خبرو په کیسه کې نه دی. هر شپه ځورول کوي، ناوخته راځي او د افغانانو کورونه تلاشي کوي. دوی دې د پناه غوښتنې د قضیو غم مخري چې له دې ځایه ووځو. زما د راتګ یو کال او څو میاشتې وشوې، خو یونیت سیار ته چې ورشم وایي زنګ ته منتظر شي، دلته یوازې افغانان تر پښو لاندې کېږي، ستونزې ورته جوړېږي، نور هیڅ هم نشته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه وویل چې دوی په دې اړه له پاکستان سره خبرې کوي او د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ نړیوالو اصولو ته په کتو چلند وکړي او د دې پناه غوښتونکو له ځورولو د لاس واخلي. ډیری افغانان په وروستیو کې پاکستان ته په دې خطر تللي چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیې تعقیب کړي. دوی د پاکستان له حکومت شکایت لري چې په بیلابیلو بهانو دوی ته ستونزې جوړوي. یو افغان خبریاله چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي له تېرې یوه کال راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په تمه ده چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، خو په خبره یې لا هم کوم ځواب نه دی ورکړل شوی. هغه وایي د اقتصادي ستونزو تر څنګ د بې برخلیک حالت ناروغي ورته پیدا کړي. دا خبریاله هم د امریکا متحده ایالاتو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو برخلیک معلوم کړي.
چې وخت تاسو موږ هغه ځنه بې ځایه کړلو، اوس خو زموږ غم او خوري کنه. مقصد زموږ مشکلات تل شي، زموږ بچي بې سواده شو، زموږ سرنوشت ورک شو. داسې کسان شته چې په خپله مې لیدلي دي چې دوه کوره درې کوره په یو کوټه کې ژوند کوي، نو دا به تر څه وخت پورې چلیږي؟ داسې نو دې په خاطر باید دا خلک باید زموږ خبره یو طرفه کړي، یا دې بېخي موږ ته ووایي چې نم غواړو یا که موږ غواړو نو زموږ خبره دې یو طرفه کړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیس هغه افغانان هم ځوروي چې په قانوني اسنادو د هیواد ته ورغلي دي. اغلی کاکړ مخکې د کراچۍ په زندانونو کې د هغو سلګونو افغانانو په اړه هم څرګندونې کړې وې چې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په بد وضعیت کې دي. د نوموړي په خبره دوی ډېری عاجلې درملنې ته اړتیا لري او تر اوسه یې څلور کسه په زندان کې مړه شوي هم دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس بیگا وویل چې دوی په پاکستان کې د ډیره افغانانو د ستونزو په اړه د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. هغه همداراز د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو ته په پام سره چلند وکړي. په دغه محمد خاطر پردیس په پېښور کې له پخواني افغان قونسل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې پاکستان ولې له افغانانو سره دا ډول چلند کوي.
اصل کې تاسو څنګه معلومه ده لکه مخکې چې موږ دا بارو بار دا خبره کړې چې په پاکستان کې مختلف قسمه افغانان ژوند کوي. هغه کې د پی وار کارت هولډرز هم دي، هغه کې د سی سی کارت هولډرز هم دي، هغه کې هغه مهاجرین او کډوال هم دي چې پاکستانی شناختی کارتونه یې غیر قانوني ډول اغوستي. او په تیره بیا د ټولو نه مهم هغه مهاجرین دي چې هغه د 2021 د اگست د میاشتې وروسته پاکستان ته تللي دي. بینان دا هغه خلک دي چې د ټولو نه زیات د زوریدلو مرکز دی او ترکیز د زوریدلو په همدغه شکل دی. بنیادی ډول د پاکستان حکومت چې کوم موضوعات په دې اړه باندې مطرح کوي هغه دا دي چې موږ له پخوانه تقریبا د څو نوع مهاجرینو کوربتوب یا میلمستیا کوو. په دې اساس باندې موږ د نورو انواعو مهاجرینو د تحمل نه لرو چې هغه دلته کډوال شي. په دې اساس هغه وایي چې څو چیلنجونه په دې مخکې شته. لومړی چیلنج موږ ته د قانوني لحاظ سره د پاکستان د قوانینو په اساس باندې دی. یو دا چې موږ هر نوع مهاجرینو سره باید بیل قسمه کیفیت ډیل کو چې هغه ځینې موارد زمونږ قانون نه مني. د مثال په ډول هغه خلک چې په پاسپورت باندې راغلي او په ویزا باندې راغلي او دلته د ویزې وخت ختم شوی د پاکستان د قانون په اساس باید بټر پاس شي. همدارنګه خلک چې بغیر قانوني راغلي دي او تر شا یو قوي کیس نه لري بنان دا هم یو موضوع ده.
جلیلی صاحب، امریکا له پاکستان سره د خبرو پر ځای ولې د دغو افغانانو چې په پاکستان کې پراته دي د برخلیک لپاره یا د برخلیک معلومولو لپاره عملی ګام نه پورته کوي؟ ستاسو برداشت له دغه وضعیت څه دی؟
دو موضوعات دي. لومړی دا موضوعات دي چې پاکستان د هغه حکومتونو شمیرل کیږي چې په 1950 کې او همدارنګه په 1960 ماده کې چې کوم پروتوکولات او قوانین د مهاجرینو د قبولیت په اساس باندې امضا شوی دي هغه په جنیوا کې هغه تر اوسه پورې نه دي امضا کړي. بنان د قوانینو په اساس باندې یا د پروتوکولات په اساس باندې پاکستان ځان په دې حق لمانی ملزم نه ګڼي.
جلیلی صاحب، د پاکستان په څیر په نورو ګاونډیو هیوادونو کې چې افغانان پراته دي او په دې تمه باندې دي چې امریکا ته یا نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي، ستاسو معلومات څه دي چې په دغه دریم کړي هیواد کې دغه طبقه خلک له کومو امتیازاتو برخمن دي؟ حکومتونه کوم ډول امتیازات باید دوی ته د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې وړاندې کړي؟
پاکستان کې هغه خلک چې د هغه دغه کارونه د پروسس په مرحله کې دي هغه تقریبا ته یو اندازه پورې د نورو په نسبت سره سیف دي. خو هغه خلک چې بالکل د پروسس په حالت کې نه دي او د نورو وجوهات په اساس باندې راغلي دي هغه ته هیڅ قسمه سهولت نشته دی او هغه سره هیڅ قسمه تعامل نه د بین المللي قوانینو په اساس کیږي او نه تقریبا د انساني ارزښتونو په اساس باندې کیږي، بلکې هغه سره یوازې او یوازې تعامل د پاکستان د قانون په اساس باندې کیږي چې هغه ضرور کیږي او هغه نیول کیږي. او ما مخکې تاسو ته ویلي چې پاکستان حکومت یو خواته نه هغه ځان ملزم نه ګڼي او دویم طرف ته دا دی چې هغه دا وایي چې موږ ډېر په دغه شکل باندې موږ د مهاجرینو سره تعامل ونه کړو او دغه میسج داخل د افغانستان ته لاړ نشي دا سلسله بی ودریږي نه او موږ نور تحمل نه لرو ځکه چې خپله سکیورټي مشکلات هم لري او همدارنګه دا وایي چې موږ په داخل د پاکستان کې اقتصادي مشکلات هم لرو.
په پېښور کې پخوانی افغان قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
طالبانو په غزنی کې د اسلامي صفق او بهي ثقافت د مرکز مسؤلیت د چارو د ادارې لوی ریاست ته سپارلی دی. د مرکز له مخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل او د لوړو زده کړو وزارت خپل ملکیت ګاڼه. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره به ځانګړی ریاست جوړیږي څو ښه ساتنه یې وشي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ښار سهیل لور ته د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د غزنی ثقافت مرکز. په دغه مرکز کې د غونډو جوړېدو په مخه د بهرني او کورني میلمنو لپاره لسګونا استوګنیز بلاکونه او د غونډو لپاره یوه لویه ماڼۍ آباده ده، خو تر څنګ یې دلته دولتي تخنیکي پوهنتون هم جوړ سوی دی. دغه مرکز د اطلاعات او فرهنګ وزارت خپل او د لوړو زده کړو وزارت بیا خپل ملکیت ګڼي، خو اوس په غزنی کې سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې ثقافت مرکز یې د چارو ادارې ته سپارلی دی. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدولانی ساروایي د دغه مرکز لپاره به ځانګړی ریاست جوړیږي چې لا ښه ساتنه یې وسي.
په غزنی کې د اسلامي ثقافت ماڼۍ د لاخ حفظ او مراقبت لپاره د وزیرانو د شورا تر تایید وروسته د چارو محترم لوی ریاست ته وسپارل شوه. د هغوی لخوا به ځانګړی امیریت ورته ایجادیږي او په یاده برخه کې یعنې د ثقافت په ساتنه او حفظ او مراقبت ته به لا نور او ځانګړې توجه کیږي.
دی وایي دغه مرکز او ورسره نور استوګنیز بلاکونه د چارو ادارې ته او د لیلیې په ګډون به د سرپوش بازار چې اوس د غزنی ښاروالۍ له لورې مسلم پوهنتون ته د کرایې په بدل کې ورکړل سوي دي د دغه ولایت تخنیکي حکومتي پوهنتون ته وسپارل سي. له اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه په دې اړه یوه خبر پاڼه هم خپره سوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د چارو ادارې مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی په مشرۍ یو پلاوی چې د دغه ادارې تخنیکي مستقر رئیسان او نور پرسونل ورسره وو غزنی ته د اسلامي ثقافت مرکز د سپارلو په مخه راغلي. خبر پاڼه د ښاغلي حقانی له خولې لیکي چې افغانستان د نړۍ په کچه یو له اسلامي هیوادونو څخه شمیرل کیږي او د دوی حکومت هڅه کوي چې د اسلامي ثقافت نوم چې غزنی ته په 2013 میلادي کال کې ورکړل سوی ژوندی وساتي او دا نوم د هیواد لپاره ستر افتخار ګڼي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس د اوکراین مسایلو ته ورځو. د اوکراین په ختیځ کې پر بخمود ښار سخته جګړه روانه ده. اوکراین وایي د روسي ځواکونو بریدونه په شاتم بولي، خو روسي ځواکونه بیا په دې باور دي چې هر شیبه ښایي دوی د ښار ونیسي. لویدیځ متخصصان په دې نظر دي چې بخمود ستراتیژیک ښار نه دی، خو د دې لپاره چې له میاشتو راهیسې روسي پوځیان حملې پرې کوي، د دې ښار نیول له سمبولیک پلوه د مسکو لپاره اهمیت لري. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
اوکراین نن خبر ورکړ چې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې پر بخمود ښار د روسي ګڼ بریدونه شاته تمبولې دي. د روسي ملیشه ځواکونو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار نږدې بشپړ محاصره کړی دی. له څو میاشتو را پدې خوا روسي ځواکونو پر بخمود ښار تمرکز کړی چې وینیسي. د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې د اوکراین د لوی ترسیز دفتر په خپل رسمي راپور کې ویلي دي چې پرون اوکراینی ځواکونو په بخمود، لیمان، افتیفکا او شاختار سک سیمو کې د روسي عسکرو تر 150 ډېر بریدونه دفع کړي دي. د اوکراین د لوی ترسیز دفتر په نننی راپور کې ویل شوي دي چې روسي ځواکونو هڅه کوله چې بخمود بشپړ محاصره کړي، خو دوی مخه ونیوله. اوکراینی چارواکو ویلي دي که چېرته د بخمود دفاع دوی ته ډېره ګرانه تمامېده، نو ممکن یو مخ خپل ځواکونه له دې ښار وباسي او په لویدیځ او شمال لویدیځ کې په نویو موازیو کې ځای پر ځای شي. که څه هم په بخمود کې وضعیت نازک یاد شوی دی، خو تر اوسه اوکراینی پوځیان دې ته نه دي چمتو شوي چې له دې ښار خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د ځانګړیو عملیاتو قمندان جنرال ویکتور خورینکو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د بخمود په دفاع کې د دوی ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او دښمن ته د ډیرو تلفاتو د اړولو هڅه کوي. د جمعې پورس د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ځواکونو مؤسس افګینی پروګوژین په یوه ویډیوي پیغام کې ادعا وکړه چې نږدې دی چې بخمود سقوط وکړي او د دې ښار یوه لاره پاتې ده چې ترې محاصره پوځیان ووځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په بخمود کې تر ډیر سخت فشار لاندې دي او د ښار دننه او شاوخوا سخته جګړه روانه ده. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي راپور له مخې روسي عسکرو او واګنر ملیشه ځواکونو د بخمود په شمالي برخو کې پرمختګ کړی دی. د دې راپور له مخې اوکراین په سیمه کې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي او په تیرو 16 ساعتونو کې په بخمود کې دوه مهم پلونه نړېدلي دي. لویدیز متخصصان په دې باور دي چې باخموت له ستراتیژیک پلوه مهم ښار نه دی، خو له سمبولیک پلوه روسیې ته اهمیت لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
قدر من اوریدونکو، د برخه په د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو چې احمد شبر چمتو کړي.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند مشر د ولسمشر جو بایدن پر اداره نیوکه کړې او ویلي دي چې یوازې د طالبانو پر شپږو مشرانو د بندیزونو په اعلان سره یې غوښتي دي چې د افغان نجونو له حقونو دفاع وکړي. د امریکا د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکاول د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یوه لیک کې لیکلي د ډېر خوښنې ځای دی چې د طالبانو یوازې شپږ تنه مشران په تور لیست کې شامل شوي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. د ولسمشر بایدن اداره د 2020 کال د اګست په 15 نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان جمعنه مسله کې هم د جمهوری پالو وکیلانو تر سختو انتقادونو لاندې راغلې وه. د ډیلی میل مطلب زیاتوي چې جمهوری پالو د افغان نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې د بایدن د ادارې اقدامات د خوښنې وړ بللي او د طالبانو پر ضد تر دې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. مکاول ښاغلی بلینکن ته په خپل لیک کې زیاتوي د ولسمشر بایدن لژمنې سره سره چې ویلي وو له طالبانو سره به حساب کتاب وکړي، له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند لا هم غیر انساني دی او بدلولې جدي اقدامات غواړي. مکاول غوښتنه کړې چې د امریکا لخوا د طالبانو پر سفر د بندیزونو په لیست کې باید د طالبانو نور چارواکي هم ورزیات شي. ډیلی میل د بهرنیو چارو د وزیر بلینکن د تیرې میاشتې څرګندونو ته چې ویلي وو د هغو طالب مشرانو د ویزې امکانات به محدود شي چې په دې پریکړه کې ښکیل دي، او اشاره کوي د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند مشر ویلي د متحد ایالاتونو اوسني اقدامات کافي نه دي. د فرنټ لاین پرسپکټیو په نوم د بریتانیا د یوې تحقیقاتي مؤسسې خپرونې په یو مطلب کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې وختونو ته کتنه کړې او لیکي چې د طالبانو ډلې حتی له 2018 کال راهیسې پرمختللې وسلې او له هغې ډلې په شپه کې د لیدو وسایل او داسې دوربینونه لرل چې د حرارت په وسیله شیان موندلی شي. خبرونه د ملګرو ملتو د 2019 کال یو راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی د طالبانو په هرو لسو یا 15 جنګیالیو کې یو د پرمختللې وسلې لرلې. خبرونه وړاندې لیکي چې د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو پر پوستو او د شهرونو پر دفاعي کرشو د شپې په مخه حملې د طالبانو په لاس د جنو سیمو د سقوط اصلي عامل و، او حتی د ټول افغانستان د نیولو پر مهال هم طالبانو اکثر د شپې عملیات کول او سیمې نیولې. د فرنٹ لائن پرسپکټیو خبرونه پښتنه کوي چې طالبانو دا ډول پرمختللې وسلې له کومو لارو ترلاسه کولې.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د سړو سیمو د ولایتونو تعلیمی کال پیل ته له شلو کمې ورځې پاتې دي. د یو شمیر ښوونځیو مسؤلان وایي له تر اوسه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. زده کوونکي نجونې وایي اندېښنه لري چې را روان تعلیمي کال هم له زده کړو بې برخې نه شي. د ازادي راډیو خبریالې نرګس مومند حسنزی په دې راپور کې له ښوونکو او زده کوونکو نجونو سره خبرې کړې.
موږ ډېر اندېښنه او تشویش لرو، باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
حسنا په کابل کې د آریانا ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي د خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده. وایي آن د شپې خوب نه لري او په همدې فکر کې وي چې ښوونځي به څنګه شي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل،
ما چې لوستلي دي او اوریدلي دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د سړو سیمو د ولایتونو لپاره د نوي تعلیمي کال پیل ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، او د یو شمېر ښوونځیو مسؤلین وایي چې لا تر اوسه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبان پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، چې دا دی لا یو نیم کال د زیاتې مودې له تېرېدو سره سره نه دی پرانستل شوی، کابل کې د یو خونځي مدیر چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شي، وایي زده کوونکي ډېر راضي او له دوی پوښتنې کوي چې خونځي به یې پیل شي که نه.
د خلکو اندېښنې بېخي ډېرې شوي. د ښوونځي زده کوونکي هره یوه یا دوه ورځې وروسته راځي او د ښوونځي ادارې ته مراجعه کوي یا هم تلیفون کوي، پوښتنه کوي چې ښوونځي کوم وخت پیلېږي، خو موږ ته له بده مرغه هېڅ کوم هدایت نه دی راکړل شوی. زموږ زده کوونکي نهیلي بېرته ځي.
دا زیاتوي چې په عمومي ډول شپږم ټولګي پورته ټول زده کوونکي، خو په ځانګړي ډول د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکي له دې امله ډېرې اندېښمنې دي او آن په خبرې رواني ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د کابل منوچهر ښوونځي سر ښوونکي پروین هم ورته خبره کوي، وایي تر اوسه دوی ته د نجونو د زده کړو د بیا پیل په اړه کوم مکتوب نه دی راغلی.
به ارتباط ازي کې مکتب شروع میشه یا نه میشه؟
چې ښوونځي پیلېږي که نه، دا خو ټولو ته معلومه ده. د رسنیو له لارې ټوله ورځ اطلاعات خپرېږي. موږ ته پخوا یو مکتوب راغلی و چې مزرعتي، مشروطي او هغه زده کوونکي چې له اووم تر دولسم لیاقت ازموینه ورکوي، د هغوی ازموینه دي د هود له پنځلسمې
وخت.
هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا را روان تعلیمي کال کې بل شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پیل شي که نه، د طالبان حکومت د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به له پوهنې وزارت نه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته خبرې وکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې له موږ سره دا پوښتنې شریک نه کړې. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د دوی مشرتابه پریکړه کوي. دغه شان ویلي و چې په دې برخه کې په یوه کړنلاره کار کوي، خو د دې کړنلارې د جوړېدو او نه جوړېدو په اړه بیا چپه خوله دي. د یادونې دی چې طالبانو پر افغانستان د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي د تړلو په دوام د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نجونې د پوهنتونونه هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روانې کب میاشت په پنځلسمه به یوازې د هلکانو محصلانو په سلني سمستر پیل شي. تازه دوی د دغه پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه وزارت ویان ضیاء الله هاشمي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلف دي. افغان زده کوونکي او محصلان بیا د طالبانو د حکومت دا کار د ښځو د حقونو نقص او د اسلامي او شرعي اصولو خلاف عمل بولي، ځکه د دوی په خبره په اسلام کې د علم زده کړه په نر او ښځو دواړو فرض ګڼل شوې ده.
تاسو لا پیغامونو ستاسو لا پیغامونو
زه عظیم الله ابوغوان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره د هلمند د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې چې مرستې راسي او یا نومان ناسي نو موږ نه شته کېږي او یا ازادي راډیو چې د زموږ پیغامونه نه نشر کړي، نو موږ د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي چې موږ سره طالبان کومک وکړي او دغه وکړي، نو موږ مسکینان یو او بېوزله یو.
تاسو یو راپور ورکړی وو چې په غیر قانوني لارو باندې ولې افغانان خارج ته د مرګونه سفر کوي. د هغې په مقابل کې تزه داسې وایم چې ډېره مجبوري ده په افغانانو باندې وسته خاطر باندې په غیر قانوني سفرونه روان دي. زموږ خپله درې هفتې مخکې تللی وم د ترکیه بارډره پورې، بیا هلته روانې موټر ټکر شو. ټکر نه وروسته دوه هفتې هسپتال کې بستر وم، د دوه هفتو نه وروسته ریپورټ شوم او د ریپورټ نه وروسته اوس کور کې افغانستان کې یم او دا مې امید دی چې روغ شم نو بیا به ځم. او چې مشکل نه وي نو څوک دغه سفرونه په ځان نه دغه کوي، خو دلته ټوله زورواکي ده او غیر قانوني ملک دی. بس قانون د وجې نه خلک زیات خلک تختي ځان وباسي.
زه محمد حنیف الحمد زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسېدونکی یم. د نوي کال په رارسېدو سره ډېر زیات خوشحاله یم. خدای دې وکړي چې همدا کال د زابل د افغانانو لپاره یو باراني او بعد او د پیسو د هر څه نه ډک کال ووسیږي، چې زموږ ستړي هیوادوال د همدې کال په نوي کېدو سره د یو نوی ژوند پیل کړي. خو یوه هیله له دوی څخه لرم، هغه همدا ده چې د همدې کال په پیلېدو سره تاسو نوي نیالګي کښېنوئ د وطن دپاره، د وطن د مینې په خاطر، تر څو د وطن چې مواد سا په برابر منظم سي تر څو له مریضیو ناروغي او همدارنګه نور آفتونو څخه ځان وژغورو او د همدغو نیالګیو ساتنه حفاظت اوبه رسول د ماشومانو څخه ساتل د حیواناتو څخه ساتل تر څو همدا نیالګي لوی سي او د وطن